واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د جنگ په دوران کې د امریکایي عسکرو لخوا د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د نړیوالې جنايي محکمې د څارنوالانو د تحقیقاتو د پیل کولو له اعلان وروسته د دغه نړیوالې جنايي محکمې په څارنوالو باندې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ د وګي یا سمبولې په 12مه په خارجه وزارت کې په یو وینا کې ویل چې د امریکا حکومت د حق د نړیوالې جنايي محکمې د قضایت څانګې مطممانو او هغوړو نمونه په تور لیست کې شامل کړي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې سږ کال په جون کې اعلان کړی و. د بندیزونو له مخې په متحده ایالاتو کې د دې کسانو شتمنی او دارای ضبطیږي او امریکا ته په سفر باندې بندیزونه لګول شوې دي. پامپیو ویل چې موږ په پوره خواشنۍ دا اقدام ځکه وکړ چې د حق د نړیوالې محکمې څارنوالې امریکایان په نښه کړي وو. ښاغلی پامپیو ویل کوم بهرني افراد سازمانونه او ادارې چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په تحقیقاتو کې د حق د نړیوالې جنايي محکمې سره همکاري کوي هم به نمونه په دغه لیست کې شامل شي. متحده ایالات به دغو افراد ته د سفر کولو ویزه ورنکړي. د هاګ نړیوالې جنايي محکمې سږ کال په مارچ کې فاتو بن سودا ته سپارښتنه کړې وه چې وګوري آیا په افغانستان کې د جنگ په دوران کې امریکایي عسکرو حکومتي ځواکونو او طالبانو جنگي جرمونه کړي او کنه، او کله چې نوموړي غوښتل تیر کال د امنیت شورا سره د معلوماتو د ورکولو په خاطر متحده ایالاتو ته سفر وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویزه لغوه کړه. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون پخوانی رئیس او د مشرانو جرګې پخوانی غړی احمد یوسف نورستانی د امریکې د کالیفورنیا په ایالت کې د یوې فدرالي محکمې قاضي د دولت له عمومي بودیجې نه د غلا او سرقت په جرم د شپږو میاشتو د بند سزا اورولې ده او د دریو کالو پورې به د څارنې او مراقبت لاندې په کور کې ژوند تېروي. د بی بی سی د فارسی سرویس د ریپورت لمخې د افغانستان د آبادۍ د پروژو د څار او مراقبت لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي دفتر یوناما په یو بیانیه کې راغلی چې یو اویا کلن نورستانی تیر کال د متحده ایالاتو په فدرالي محکمه کې په خپلو جرمونو باندې اعتراف وکړ. نورستانی د خپلو شخصي مصارفو او عوایدو په باب مفتشانو ته څو ځلې درواغ ویلي وو. کالیفورنیا د ایالت د خیریه خدماتو ایالتي ادارې له نورستاني نه خپل $3,000 بیرته وصول کړي دي. خبرونه د واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د دویم نړیوال جنگ د 50مې کلیزې د لمانځلو په مناسبت د امریکا د شمالي کارولینا د ایالت د ویلمنګټن په ښار کې وینا وکړه. ښاغلی ټرمپ د ویلمنګټن ښار د متحده ایالاتو د دویم نړیوال جنگ د زمانې د یو ارسی خار په توګه ونوماو. ښاغلی ټرمپ په ویلمنګټن کې د امریکا د سمندري پاو د یو اس بیټل شپ نارت کارولینا له کشتۍ نه وینا کوله. د نوموړي جنگي کشتۍ عملی د دویم نړیوال جنگ په زمانه کې جاپان سره په سمندري جنگونو کې مهم رول لوبولی و. د امریکا او جاپان ترمنځ د دویم نړیوال جنگ د بشر د تاریخ تر ټولو خونړی جنگ ګڼل کیږي. ټرمپ خپل وینا کې ویل په هغه وخت کې د امریکا ازادي او د بشر د تاریخ مسیر د ازموینې او امتحان لاندې و. دا بره زمونږ لپاره یو ستر ورځ و. لبل خو د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم د چهارشنبه په ورځ د دویم نړیوال جنگ د 15مې کلیزې د لمانځلو په مناسبت په هغو مراسمو کې ګډون وکړ چې د امریکا د هوایي ایالت د پیرل هاربر په بندر کې د یو اس اس میزوري په کشتۍ کې جوړ شوی و. له همدې جنگي کشتۍ نه د 1950 میلادي کال د سپتمبر په 2مه د جاپان د پوځ عمومي قماندان امریکایي قماندان ډاګلس میکارټر ته خپل پوځونه تسلیم کړل او د تسلیمۍ اسناد یې ورسره لاسلیک کړل. او یو زیات شمیر هغه غیر قانوني کډوال او مهاجرین چې د نوي ژوند د پیل کېدو په هیله باندې لویدیځ اروپا ته د رسېدو په تکل د ترکیې په لاره باندې ځانونه د سمندر په خطرناکه لاره یونان ته رسوي، زیاتره یې په لاره کې د غلو لخوا وهل کیږي او شکول کیږي. او کوم کسان چې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي د یونان پولیسي نیسي او بیرته ترکیې ته دیکه کوي. او په ځینو مواردو کې قاچاقبران د سمندر په منځ کې بے سرنوشته پرېږدي. که څه هم چې د متحده ایالاتو په زیاترو غټو ښارونو او ښارګوټو کې سوداګر او د هوټلونو مالکان په دې امید دي چې د پوهنتونونو او فاکولتو د بیرته پرانیستل کېدو وروسته به د هغوی کاروبار رونق ومومي. د امریکا غږ خبریاله ماریاما ډیالو په خپل ریپورت کې وایي چې ځینې نورې بیا د شاګردانو او استادانو د راتګ له امله د کورونا د کوډنونس اوبایي ویروس د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. او په هسپانیا کې د کورونا د کوډنونس اوبایي ویروس مثبتې پیښې بیرته زیاتې شوې دي. سږکال په اروپا کې د دغه ساري ویروس له خپرېدو وروسته هسپانیا د کورونا د کوډنونس ناروغۍ د ثقل مرکز و. په زرهاو ناروغان پرې مړ شو. د ماډریډ او بارسلونا په شمول دغه هیواد په غټو خرونو کې مثبتې پیښې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې چارواکي د ښوونځیو او تعلیمي ادارو د بیرته پرانیستلو لپاره آمادګي نیسي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو، د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې طالبانو د افغان ځواکونو ټول بندي کومندویان په کندهار کې ورته سپارلې او د دغو کومندویانو له خلاصون وروسته یې د طالبانو د پاتې بندیانو د خلاصون لړۍ پیل کړی ده. ځینې سرچینو بیا ویلي چې په قوي احتمال شایي د افغانستان د دولت مذاکراتي هیئات له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته ولاړ سي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل څاروان پر رپورټ کې واوري.
ورسته له هغه چې افغان حکومت د طالبانو د درې سو شل پاتې زندانیانو د خلاصون لړۍ پیل کړه، اوس په ډېر احتمال د راتلونکي اونۍ په لومړۍ ورځو کې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د خبرو د پیلولو احتمال شته. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د پارلماني چارو د وزیر د معرفي په مراسمو کې ویلي چې طالبانو د افغان ځواکونو بندي کمانډویان د کندهار په عینو مینه کې حکومت ته سپارلي او بیا یې د طالب زندانیانو د خلاصون لړۍ هم پیل کړې ده.
تا زمانه که کماندوهای ما تبادله نشد، اونا در عینومینه تسلیم داده
شد. تر هغه چیز موږ کماندویان تبادله نسول، دوی په عینومینه که موږ ته وسپارل سول. د هغوی هویت مو وکوت، له کورنۍ سره په ټلیفون وژغېدل. معلومه سوه چې موږ کماندویان دي. زړونه مو جام سول چې له طالب سره کماندو باندې نه لرو. بیا مو تصمیم ونیوی چې پاتې طالب بندیان قرار قرار خوشی کړو.
هغه شپږ طالب زندانیان د دریو ملکونو په تور لیست کې دي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی چې حکومت د طالبانو یو شمیر پاتې بندیان خوشی کړي او د بندیانو د تبادلې کاری او تخنیکی پروسه لا هم روانه ده. ځینو سرچینو ویلي چې تر 200 طالب زندانیان تر پرونه خوشی شوي. د نن ټکی آسیا په ویپاڼ کې د یو طالب له قوله ویل شوی چې په سلو خوشی شویو طالب زندانیانو کې 450 هغه دي چې په اعدام محکوم وو، خو رسمن طالبان او حکومت تعداد نه دی مشخص کړی. په دې حال کې ولسمشر غنی او د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله په ار کې د سوری له مذاکره کوونکو پلاوی سره کتلی دي. ولسمشر غنی پلاوی ته ویلي د خلکو هیله دا ده چې په مذاکرات کې د تاوتریخوالي پر کموالي او دائمی اوربان توافق وشي. دواړو مشرانو دا هم ویلي چې سوله اوس اساس پړاو ته رسیدلې ده.
کیاکټیم متحد، یاکټیم ملی، یاکټیم آماده با قوت پشتیبانی ملی پشتیبانی سیاسی واضح بر مذاکرات میریم.
تا اینا انشالله با مطمئنان کامل با قوت کامل از حمایتی که در پشتر در کنار از اینا هست از طرف همه ما و شما و ما یقین دارم که انشالله از طرف مردم افغانستان از طرف مردمی که صلح میخواهند در کشور با مطمئنان اینا برن.
د مصالحه شورا ویان بیا وای مذاکره کن که پلاوی دوحه ته د تګ لپاره چمتو دی.
د افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی کاملا آماده او چمتو دی چې دوحې ته سفر وکړي. ډېر ژر به د بندیانو د خوشی کېدو له بهیر وروسته بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
ولسمشر غنی په داسې حال کې د دولت مذاکراتي پلاوی ته د ملاتړ ویلي چې ځینې طالب پلوه سیاسي شنونکي وایي چې د دوحې مذاکراتو ته د طالبانو پلاوی هم باصلاحیته دی.
د طالبانو مذاکره کوونکی هیئت به څومره صلاحیت ولري زه فکر کوم چې دا ثابته شوې ده چې دغه هیئت چونکې د دغه هیئت زیاتره غړي د هغه هیئت غړي دي چې له امریکایانو سره په مذاکره کې دخیل وو.
تمه دا وه چې د لویې جرګې له پای ته رسېدو وروسته په څو ورځو کې مذاکرات پیل شي، خو د زندانیانو د خلاصون چارې دا مذاکرات ځنډولي وو. هغه مذاکرات چې خلک ورته د جګړې د ختمېدو هیلې لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا د وایروس پیښې مخ په کمیدو دي او اوس مهال په دغه هیواد کې د ټولو مشکوکو ماینسو د مثبتو پیښو نتیجې 2% ته راکښته شوې دي. د بل خوا د نړیوالې مالی ادارې IFC یو نوې سروې ښیي چې د کورونا وبا په افغانستان کې د منځنۍ کچې په اقتصادي فعالیتونو ډیره ناسمه اغیزه کړې ده. نور تفصیل د اکرام شنواری پر پورت کې واوري.
د عامې روغتیا وزارت وایان اکمل سمسور د چرشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې په افغانستان کې په پرله پسې ډول د کورونا د وایرس د ناروغۍ مثبتې پیښې مخ په کمیدو دي، خو ښاغلي سمسور ویل چې کورونا د وایرس ګواښ لا هم په افغانستان کې شته دي.
نو کورونا افغانستان کې نه ده خلاصه شوې، فعلاً مونږ په یو ښه حالت کې یو. ښه حالت په دې معنی چې روزمره د مونږ مثبت واقعیات په کمیدو دي، هغه فیصدي د معایناتو چې روزمره کیږي هغه روزمره په کمیدو ده. یعنی په تیره هفته کې 12% مونږ مثبت معاینات درلودل. فعلاً واقعیات روزمره مونږ کمیږو. په کابل کې خوشبختانه د شنبې له ورځې نه تر نن چهارشنبې پورې مونږ هیڅ فوتی نه لرو، چې دا هم دا ښیي چې د کورونا وخیم مریضان کم شوي دي، نو ځکه مرګونه په شفخانو کې موس کم شوي.
د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس 30 نوي مثبتې پیښې د کابل په ګډون په 2 ولایتونو کې ثبت شوي. دغه وزارت وایان اکمل سمسور وایي چې تېره ورځ ټولې 315 مشکوکی پیخی په دولتي لابراتوارونو کې معاینه شوی دي.
340 تنانو کې 40 تنانه مثبت وو، چې د سره د ټولو مثبتو پیخو شمیر 8243 تر رسیدي. درې مړینې لرو، چې د ټولو مړو شمیر 1409 تر رسیدي، او یو شپېته کسان روغ شوی دي د کووید 19 نه، چې د ټولو رغیدلو شمیر 9315 تر رسیدي.
د عامې روغتیا وزارت د دولتي روغتونونو سربیره یو شمیر خصوصي روغتونونو او لابراتوارونو ته هم د کورونا د وایرس د معاینې اجازه ورکړې ده. دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په خصوصي روغتونونو او لابراتوارونو کې څه باندې 1600 کسانو د کورونا د وایرس معاینې کړي، چې 330 مثبتې ختلي. په خصوصي روغتونونو او لابراتوارونو کې د کورونا د وایرس معاینې اکثر بهرنیو هیوادو ته تلونکي مسافر کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال بهر ته د تلونکو مسافرو د معاینو د مثبتو پیلو کچه 3% ده. په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو وروسته دولتي دفترونه، ښوونځي، پوهنتونونه او د کاروبار مرکزونه د څه باندې 3 میاشتې بیرته پرانیستل شوي دي. نړیوالې مالی ادارې IFC چې د خصوصي سکتور د ودې لپاره د نړیوال بانک د یوې څانګې په توګه فعالیت کوي، په افغانستان کې پر اقتصادي چارو د کورونا د وبا د اغیزو په اړه د یوې شوې سروې موندنې ښیي چې د افغانستان په مهمو اقتصادي مرکزونو کې د منځنۍ کچې فعالیت کوونکو سوداګریزو شرکتونو ورته ویلي چې د کورونا وبا د خپرېدو په حالاتو کې ښایي دا مرکزونه یوازې د 2 نورو میاشتو لپاره فعالیت وکړی شي. په دې سروې کې د 380 شرکتونو سره چې د کرهنې، صنعت او خدماتي سکتورونو کې فعالیت کوو او 15 او 15 څخه زیات کارکوونکو پکې کار کوو مراکې شوې دي. دا سروې د نړیوالې مالی ادارې IFC او نړیوال بانک لخوا د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیايي ادارې USAID په ملتیا شوې ده. د دې سروې هدف له پالیسي جوړونکو سره د کورونا وبا د اغیزو په معلومولو کې مرسته خوندل شوې ده. دغه سروې ښیي چې لږ تر لږه 30% کارګر په هغو سوداګریزو شرکتونو کې کار کوي چې له زیات ګواښ سره مخ دي، او ښایي په زیات احتمال سره دا سوداګریز شرکتونه د نغدو پیسو د نشتون سره مخ شي او یا هم وتړل شي. دغه سروې له مخې د کورونا وبا په لومړۍ 2 میاشتو کې 30% کارګر خپل دندې له لاسه ورکړي، او 10% شرکتونو ویلي چې لږ تر لږه یو کارکوونکی له دندې ګوښه کړی دی. په افغانستان کې د نړیوالې مالی ادارې مشري وږمه مومند ویلي چې د کورونا وبا د ټولو سوداګریزو شرکتونو په خرڅلاو ډیره اغیزه کړې، او اوس مهال 80% خرڅلاو د رکود سره مخ شوی دی. میرمن مومند ویلي چې په وړ خبره دا ده چې شاوخوا نیمه یې هغه سوداګریز شرکتونه چې په سروې کې پوښتل شوي دي غواړي د بحران په حالت کې د ژغورنې پر لیکا یا آنلاین برېښنایي خدماتونو څخه ګټه پورته کړي، چې دا د میرمن مومند پر وینا د یوې رښتینې بدلون نښه ده. دا سروې وایي چې شاوخوا 90% سوداګریزو شرکتونو د بازار موندنې په موخه په عملي توګه له برېښنایي خدماتونو څخه ګټه اخیستل پیل کړي دي. سروې ښیي چې هغه شرکتونه چې د ډېر ګواښ سره مخ دي، چې لږ تر لږه یوه ونډوالی ښځه ده.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو. هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خبرونه اوري. په کندز کې د عامې روغتیا د رسمي ارقامو له مخې د کورونا ناروغي له امله 14 تنه هغه کسان مړه سوي چې د عامې روغتیا په لابراتوارونو کې معاینات مثبت راغلي وه. د امریکا جغ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندز څخه رپورټ لري.
په کندز کې د کورونا ناروغۍ له امله 14 هغه کسان مړه شوي چې روغتون ته یې مراجعه کړې وه او معاینات یې مثبت راغلي وو، خو څلور دیرش تنه داسې نور کسان هم په روغتون کې مړه شوي چې د کرونا شک پرې کېدای شو، خو له معایناتو مخکې مړه شوي دي. ډاکټران وایي چې کېدای شي تر دې زیات کسان د کرونا ناروغۍ له امله مړه وي، ځکه هغه خلک چې په کورونو کې د کرونا له امله مړه دي دوی رسمي ارقام نه لري. د قندوز د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر نبی عظیمی وایي
ټول هغه واقعات چې موږ سامپل اخیستی دی د کویت 19 یا د کورونا د تشخیص په مورد او هغه مرکزي لابراتوارونو ته لیږلی دی، دغه ټولو هغه 1525 نفر تست تر ننه پورې مثبت راغلی. 14 نفر زموږ په شپخانه کې چې تست یې مثبت و زموږ په شپخانه کې مړه شوي، او داسې نور هر واقعات لرو چې په شپخانې ته راغلي دي. خو مخکې دی چې دغه یا موږ سامپل واخلو یا تست وکړو، په شپخانه کې مړه شوي 4 نشته، 14 مثبت واقع وي، اما 4 نشته داست خلک هم شپخانه کې مرشوي دي چې دوه غم مشکوک خلک.
نو موړې زیاتوي چې کېدای شي ځینې داسې کسان به هم په دغه ناروغي مړوي چې روغتون ته یې مراجعه نه وی کړی. هغه زیاتوي هغه مریضان چې نور مرزونه ولري د کرونا ناروغي له امله یې د مړینې امکانات زیات دي.
که داسې خلک په محیط کې په بلسوالیو کې وي چې هیڅ شپخانه ته مراجعه نه وی کړی، احتمال چې کوکیت 19 به هم وویل چې موږ سره رسمي راپور نشته. خو کرونا د خاطر چې دا یوه پاندمي وه په ټول دنیا کې او ډېر خلک یې په تشویش کې کړل. واقعا خو هغه خلک چې دغه سن لوړ وي نور زمینوي امراض هم ولري چې دغه هپلای په مورته وایي دغه ژوند ته توقع یا حیاتي دي دغه خلکو لپاره کمه ده. موږ داسې نشو ویلی چې دغه خلک به حتما کرونا نیولي وي د کرونا د وجې نه بمړي. کېدای شي که کرونا هم نیولي وي دوی به حتما زمینوي امراض درلودل چې د کرونا خفیف سیر هم باعث دي کېږي چې هغه شي.
د هیواد په شمالي ولایتونو کې اوس مهال خلک بیرته عادي شوي دي. ډیر کم هغه خلک چې عمرونه یې لوړ وي د غنی غونی په ځایونو کې له ماسک څخه استفاده کوي، خو زیات شمیر خلک اوس د کرونا ناروغي تیره شوی غنی او فکر کوي چې بیرته نه راګرځي. خو ډاکټران وایي چې د کرونا پر ناروغي باندې شخص د دویم ځل لپاره هم اخته کېدی شي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. یو شمیر خبریالان ادعا کوي چې د حکومتي ادارو ویندویان رسنوی ته د اطلاعاتو د ورکولو په برخه کې توپیری چلند کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسی کمیسون وایي چې دا ستونزه یې له اړوندو ادارو سره شریکه کړې او ټینګار کوي چې دولتي ادارې باید په څلیرو ساعتونو کې خبري معلومات له رسنیو سره شریک کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو او دوه ته د افغان مرکچی پلاوی د سفر په درشل کې یو شمیر افغان خبريالان ادعا کوي چې د دولتي ادارو ویاندویان د سولې د مذاکراتو او د بندیانو د تبادله په تړاو رسنیو ته معلومات نه ورکوي. دا خبریالان وایي چې اړوندې دولتي ادارې د سولې په برخه کې د شویو پرمختګونو په اړه رسنیو ته د معلوماتو په ورکولو کې توپیری چلند کوي او له یو شمیر محدود رسنیو سره اطلاعات شریکوي. د پژواک خبری اژانس خبریال سید حمیم کاکړ او د انعکاس خبریال خالد خیال په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
دغه راز له تیرو دوو ورځو راهیسې ځینې رسنۍ د سرچینو په حواله د طالب بندیانو د خوشي کولو راپورونه خپروي، خو بیا لسګونه نور رسنۍ هر ورځ د دولتي ویاندویانو ته میسیجونه کوي، د هغې په واټس اپ ګروپونو کې پیغام اږدي، هغې نه معلومات غواړي، خو هغې نن سبا کوي او دغه معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو د پاره یو ستونزمن کار شوی دی.
زندانیان آزاد شوي دي، خو ولې حکومت د امنیت شورا همدارنګه ولسمشری ماڼۍ په اړه هیڅ نه وایي، وایي چې موږ معلومات نه شریکو. حال دا چې د دلته بندیان خوشي شوي دي، نور رسنۍ خبر خپروي چې زندانیان دومره آزاد شول، ولې موږ ته معلومات څوک نه راکوي. زه ډیر خوشاله یم په دې دوګانه چلند باندې.
د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ دفتر یعنی وایي چې په دې وروستیو کې اطلاعاتو ته لاسرسی په یوې لویې ننګونې بدل شوی او زیات شمیر خبریالان هر ورځ په دې تړاو له دوی سره خپل شکایتونه ثبتوي. د دغه دفتر رئیس عبدالمجیب خلوتګر امریکا غږ ته وویل:
حکومت افغانستان باید پاسخگو باشه.
د افغانستان حکومت باید ځواب ویونکی وي او دا هغه وخت عملی کیږي چې د یو خبریال او دولتي ویاندویانو او اړوندو بنسټونو ترمنځ خې او د قانون په اساس منظم تعریف شوی اړیکې وي،
تعریف شوی منظم قانوني باشه.
په ورته وخت کې اطلاعات او تدلاسرسي کمیسون وایي چې د قانون په اساس دولتي ادارې مکلف دي چې د سلور وشتو ساتونو په ترڅ کې خبری مسایل رسنیو سره شریک کړي. د دغه کمیسون غړي حمد الله ارباب امریکا غږ ته وویل چې د خبریالانو داستونزې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو له مرکز سره شریکه کړي ده تر څو ورته د حل لارې پیدا کړي.
خو د رسنیو نه هم زمونږ هیله دا ده چې دوی که دغسې کوم مشخص ځینې ادارات یا ویاندویان چې دوی وایي چې همکاري نه کوي یا نمبرې بلاک کوي یا ستونزې جوړوي، هغه د مونږ ته کتبي راولېږي کمیسون ته، چې مونږ په هغې حقله چې کوم لازم اقدامات دي، رئیس جمهور سره شریکول دي، جی ایم ای سي سره شریکول دي، او فشار راوړل دي چې دوی ولې دا کار کوي، ځکه چې دا خبره بیا تکراروم، ادارات مکلف دي چې رسنۍ او ولس ته په وخت دقیق اطلاعات ورکړي.
خو په دې برخه کې د افغان حکومت ځواب څه دی؟ د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر لطیف محمود په دې اړه وویل:
آزادي بیان،
د بیان آزادي د افغانستان د حکومت او خلکو له اساسي لاسته راوړنو څخه ده. افغان حکومت په اطلاع رسولو، اطلاعاتو ته په لاسرسي، د اطلاعاتو په ګرځېدا او په مساوي توګه د اطلاعاتو پر رسولو باور لري.
برابر
افغان خبریالان په داسې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې حکومتي ویاندویان په دوه ګونی چلند تورنوي چې روانونه اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او د احصایي او معلوماتو د ملي ادارې رئیس جاوید رسولي اطلاعاتو ته د لاسرسي له قانون څخه د سرغړونې له کبله د یوې میاشتې معاش په نور کولو محکوم کړل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. لسګونو شتو پرون د ګردیز په شار کې په یوې غونډه کې د جګړې پر شکیلو غاړو د اوربان او د سولې د کولو ژغ وکړ. ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت راستولی.
د پکتیا اوسیدونکو نزدنه یو له هغو میرمنو څخه ده چې نن په ګردیز کې راټولې شوې وي. هغه آشنا رادیو ته وویل چې روانو جګړې 15 خپلوان اخیستي او له همدې کبله اوس ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دی. نزدانه چې عمر خوړلې ده د نور افغانانو د وینې تویدو د مخنیوي لپاره د جګړې پر خېلو غاړو د اوربند او د دایمي سولې د قایمولو غږ وکړ.
بازار ټکل اوړم کورته، یا الله وطن کې سولې راولي، یا الله وطن کې سولې راولي، یا الله وطن کې سولې راولي، ما دا ټول راکړې پیسې، یا الله وطن کې سولې راولي. زه در بازار يم، زه یو نه موږ سولې غواړو، یو نه موږ همن غواړو، یو ته موږ سوال کوو چې دوه طرفه ورونه یې، یو خدای له ده سولې وکړي.
د غلزګونه خزینن په ګردیز کې په یو غونډه کې راټولې شوې وې. په دوی کې ګڼ شمېر داسې ښځې هم وې چې د کورنیو ځینې غړي په روانو جګړو کې له لاسه ورکړي. د ګردیز اوسیدونکي کائنات بله هغه میرمن ده چې یو ورور یې په ملي اردو کې له لاسه ورکړی او دویم هغه یې په پښه معیوب شوی. کائنات تر ټولو ډېره اړتیا سولې ته ویني.
درنو اورېدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د سپتمبر د میاشتې دوهم نیټه په بهرای کاهل کې د دوهم نړیوال جنگ د رسمي پای ته په رسیدو دلالت کوي او ځکه نو دا د نړیوال جنجال خاتمه و. پنځه اویا کاله پخوا په دغه ورځ د جاپان بی له قید او شرط نه د تسلیمېدو اسناد د امریکا او جاپان استازو د یو ایس ایس بینزوري په کشتۍ کې په داسې وخت کې لاسلیک کړل چې د ټیوکیو په خلیج کې لنګر اچولی و. د می د میاشتې په اتمه نیټه آلمان تسلیم شو. په دې سره په اروپا کې دوهم نړیوال جنگ پای ته ورسید. سره له دې هم جنگ په بحر الکاهل کې دوام درلود او جنگ تر هغې پورې ختمېدی نه شو تر څو چې جاپان خپلې وسلې په ځمکه نه وې ښودلې. د جولای د میاشتې په شپږویشتمه نیټه یعنی د امریکا د اتومي بم د کامیاب ازمایښت نه لس ورځې وروسته متحدو مشرانو د پوټسډم اعلامیه خپره کړه او دا داسې یو سند و چې د جاپان د امپراتورۍ لپاره د تسلیمېدو شرایط پکې څرګند شوي و. که جاپان دغه پیشنهاد رد کړي دا به سمدستي کړاو وګالي تک که جاپان دغه پیشنهاد رد کړي دا به سمدستي کړاو وګالي او د بشپړ تباهی سره به مخامخ شي. جاپان دغه الټیمیټم رد کړ ځکه دا ضرور شول چې جاپان ته د جنگ په میدان کې ماتې ورکړه شي او په څرګنده توګه دا یو ډارونکی کار و. امریکا او متحدین څه باندې درې کاله په بحر الکاهل کې د جاپان سره په جګړه اخته و. دا په تاریخ کې یو پراخ سمندري جنگ و. د بحر الکاهل د درس ټاپو سختو جنگونو چې اکثر وخت د جاپان د مغلوبه شوو عسکرو او ملکیانو یو شان په دسته جمعي توګه انتها کېدل، د امریکا قومندانۍ قانع کړله چې په جاپان باندې د تېري کولو په نتیجه کې به دواړه خواوې د ځاني تلفاتو سره مخامخ شي. ځکه نو دا پریکړه وشوله چې جنگ باید په چټکه او قاطع توګه پای ته ورسیږي. د راتلونکو هوایی حملو د خبرداري پاڼې له هوا نه وغورځول شولې او له ملکیانو نه پکې غوښتل شوي وو چې له خپلو ځانونو ووځي. امریکا دوه اتمی بمونه د جاپان په دوه ښارونو باندې د درو ورځو په وقفه کې وغورځول. بالاخره د جاپان مشران قانع شلو چې جنگ د ګټلو وړ نه دی او د جاپان امپراتور هیرو هیټو د اگست د میاشتې په څوارلسمه نیټه اعلان وکړ چې جاپان به تسلیم شي. جنرال ډاګلاس مکارتر د یو ایس ایس میزوري په کشتۍ کې د لمانځلو نه وروسته وویل، نن د ټوپکو ډزې غلې شوې دي او د متحدینو په وکالت د جاپان تسلیمېدل ومنل. ستره تراژیدي پای ته ورسېدله. یو غټه کامیابی په نصیب شوله. له آسمانونو نه نور د مړو باران نه کیږي. سمندرګي یوازې تجارت ته حمل کولی شي او وګړي هر چیرې د لمر په روښنایي کې قدم وهلی شي. ټوله نړۍ په آرامه توګه په سوله کې دا مقدس ماموریت بشپړ شو. د بحر الکاهل حوض ته د نوې آزادې نړۍ منظره را پیدا شوه یا راغله. اوس ازادي تیرې کوونکې ده او ډیموکراسۍ په مارش کې ده. اوس په آسیا او همدغه راز په اروپا کې آزاد شوي خلک د ازادۍ او له ویرې نه د آرامۍ د بشپړه خوږوالي مزه څکي. د 1945 کال د سپتمبر په دوهمه نیټه دوهم نړیوال جنگ په رښتینې توګه او بالاخره پای ته ورسید او نوې مبدا پیل شوله. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې تاسو واورید.
زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.